نن دوشنبه ده دلندیا قوس اتمه د نومبر 9 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو شرغلاست وایو په راپورونه کې راځي. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچی بلونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سمدستی تو گرده تلپات سولی او ثبات را مستقول مهم دی زکه ده هیواد لستر بشری او اقتصادی بحران سره مخ دی.
ده مدافع وکیلانو ده طولن زینی غری وای چی طالبانوی دفتر تراله ده پکنده هر که گنه چی زینه انزورگرانی ده طالبانو ترواکمانی و روز ده پر کورونو ناست دی.
من پا کور که خپل فعالیتونه کوم خو بیا هم کل نکل خپل سلام روزم و همه چی آقوی رات ره نمیم.
د ایران امنیتی ځواکونو په اصفهان کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهره چن نیولي.
چادرهای متحصنی را جمع کردن آتیش زدن.
د معترضانو خیمې ټولې کړې او اوري ور واچول. ځای و چې وضعیت غیر عادي شو.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام اوریدلای شئ. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. اروپایي چارواکي وایي طالبانو دا افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالې نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایی چارواکی وی طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. اروپایی ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایی ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایی ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وی سعودي عربستان ته له راروان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کرونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالې نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نښتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نښته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نښته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوې او یوازې یو طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا 8 نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خو د راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشول په شرط ازادي راډیو سره دا خبري کړي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوی بڼه لومړی په جنوبی افریقا کې ثبت شو چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبی افریقا سره پرتاګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمنی، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوی بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبی افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې 45 ګټلې دي. اته جوړت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6% اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپل کړی دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړی دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکونکو د نلی ولتیا په اړه اندېښنه شولې وه، ځکه دا له یو کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي. د تایوان هوایي ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې په بیړه پورته کړې چې د چین 28 جنگي الوتکې د دې ټاپو د هوایي دفاع ساحې ته ننوتلې. د تایوان دفاع وزارت ویلي چې په چینایي الوتکو کې 15H6 بم غورځوونکي الوتکې، 13 جنگي الوتکې او یو تیل لیږدوونکي الوتکه شامله وه. د چین دغو الوتکو د تایوان جنوبي ساحل ته څیرمه الوتنې وکړې. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. پیټر فیالا پرون د چک جمهوریت د نوي صدر اعظم په توګه تایید شو. د ولسمشر میلوش زیمان دفتر یکشنبه اعلان وکړ چې د ښاغلي فیالا د تاییدي مراسم له پراګ څخه بهر د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شول. او 50 کلن شیاړخی سیاستوال پیټر فیالا په چک جمهوریت کې د مدني ډیموکراتیک ګوند یا CDP مشر پاتې شوی. هغه د تیرې میاشتې د عمومي ټاکنو د ګټلو لپاره له دوو نورو وړو ګوندونو سره یو ائتلاف تشکیل کړ. ائتلاف وتوانی چې د مخکنی صدر اعظم اندری بابیش په مشرۍ واکمن ګوند په خورا لږ توپیر مات کړي او د هغه واکمنی پای ته ورسوي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخه ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچی بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپل کډوالۍ تاړ شوي. دې مسلې د سیمې د هیوادونو په تیر بیا هغه چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کیږي اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګې مزه اتکلیږي
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندوی فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر ځنډنی شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې ځینې غړي ادعا کوي چې دفتر یې د طالبانو لخوا تړل سوی او ټول وسایل یې غصب سوي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې د دې ټولنې غړو ته ویل سوي چې له عدلي وزارت څخه جواز واخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ دغه ټولنې دفتر د روان لمریز میاشت په 2 نیټه غصب او مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې وغړي لینا احمدي
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا غصب شو. دفترونو ته ننوتل او ټول وسایل مهرلک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکړي. اوس هیڅ یو کارکونکی ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وی دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې وبل غړي تمنا صدیقی بیا وی د طالبانو لراته ګروس ټول مدافع وکیلان له سخت ستوندو سره مخ دي.
سما هیله د اوسنۍ دولت د طالبانو د دولت څخه دا دي چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي او په داسې یو حساس حالت کې کادري او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي او په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو ستاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلان وایي خلک دوی ته اړتیا لري او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبان ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دا ادعاوی ردوی.
غ ټولنه نه ده تړل شوی، یوازې دومره ورته ویل شوی چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. دغه ټولنه آزاد ده، خپل ټاکنې کولی شي، خپل وکالت کولی شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوی چې جواز دې واخلي.
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1400 کې جوړه او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهاله شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درې دي لیدي. په دې ولایت کې مخکینی لزګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګری، نقاشي او خطاطي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دنجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوي دي. یو شمیر له دغو نجونو چې انزورګری پرې ایښی او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګری د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپلې رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر یې هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نه کنم، وبتنم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما ده خانم
موږ له دې خاطر چې له یاد مو ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم وبتنم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چه تازه در رسامه د زده کړو په کورس کې شامل سوی و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل ښوونکو همکاري غواړي.
سامی می هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله و مبد کار می پر کول، خو کله چې د جنگونو شروع سود نه وی نظام نور تولنت نه لارم، خو په کور کې می رسامي کوله، خپل فعالیتونه می اجرا کوله او امداسي اوسه می دمه ور کوم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله نه کله خپل سدان ته زنګ و هم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه لڅو کلونو رئیس شوزو او نارینه وته د رسامي نقاشي او خطاطي زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسول امان الله درخشان وای په دې ورستوي کې دا هنر لپاره عمل ویدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامي خطاطي میناتوري شبکاري او د هنر په نور بخشو کې التیا کار کاوه. البته په تیر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډیره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع سوي. نو کله چې دا شروع سي بیا به نو معلوم سي چې آیا همجونې دلته تشریف راوړلی سي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د شوزو د رسامي او خطاطي د زده کړو په برخه کې د خپل لوړو مقاماتو طرزل عمل ته پته مدي.
دا چې د دې د فار تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقامات له خوا څخه حکومت طرزل عمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام د لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي رادیو ته غواړی است. اوس به اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخت رسېدو وروسته افشا شوي لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وي، جینیا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وي. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اگست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکار شول، خپل ګاونډیان او همکاران حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وای هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندې شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغه کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د شار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قومندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولستانو نورو سره د اگست په 15مه د شار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو، د هغه کارکونکو کې بي وسلې کړل او پرې نشودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې، یو برخه وسلوال جنگیالی وو، بلې برخه د بسپنی یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته و. او د هیل رسپانی بیا د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پر لمړنۍ وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی لیکنې سره سم مولا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحراني وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوی وو. نړیوالو مؤسسو په زلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړی دی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش دلی حمله هم ډیر شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیرونه وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړي چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایی امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
او سم د سیمې په اړه ایرانی ځواکونه په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د نورین په خاطر په اعتراض راوتلي و چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روختون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله استنګزین اوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 204 لسنه هغه مظاهره چن نیولې و چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلی. د مظاهره چانو د زپلو او نیولو غنی ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوي. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپی شوی سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډه لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپیان شوی. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوخکي بهونکې غاز او ربړي مرمۍ کارولې. د ایران د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدل او ژوبل دي. ټپیان دم ګړې روختون توړل شوی. واشنگتن میشته ایرانی کارپو علي افشاري د آزاد اروپا رادیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاریخوالی اړولې.
چادرهای متحصنین را جمع کردن آتیش زدن
ده معترضان و خیمه طول کړی او اوري ورواچول غزای و چې وضعیت غیر عادی شو او د تل په تیرې مظاهره په تاریخوالی وړولې. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له غوسه خلکو سره برخورد وکړ او وې ځپل
کوبرا انجام درن.
د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګری کلیوال دي چې د شپې مال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوی. ایرانی چارواکي بیا په دوه ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویل دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثرې بسګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوی ناورین په خبرګون وتلی. د ایران لوړپوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1999 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 260 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
ځینی اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه فرانسه هر کال د بهرنیو محصلانو لپاره د لیسانس او ماستری په کچه سکالرشیپونه اعلانوي. یو شمېر افغان محصلان چې په دې سکالرشیپونو کې د ګډون هیله لري ډیر وخت د دغو پروګرامونو له اعلان نه خبره وي او یا هم په غوښتنلیک د نه پوهېدو له خاطره له دغو چانسونو بې برخې پاتې کیږي. خو په فرانسه کې د پښتون ځیرک په نوم یو افغان محصل د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشیپونو کې د ګډون لارې چارې ښیي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه ورسره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نه سپیدا کولای. تاسو یې لاته بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوال سکالرشپونه ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري. نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغ سوي چې دوی وکولای سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ ویل که تاسو چې اشاره ورته وکړه دغه لپاره څه کول پکار دی او تاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دره تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسي دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای سي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای سم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو په هنیز بهیر هم ټکنې کړي او په یوه وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوي. کپلند توګه وایس چې علاقمند ځوانان څنګه او په کوم معیارونو باندې کولای سي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای شو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځان سره ولرو، ځینې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارقم سی وی یا خلاصواني موټیویشن لیټر دي، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون سره اخستې وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند ټافل او ایلټس دا باید ولرو، او کم مالی امکانات چې لرو، بانکي حسابونه دغو اسناد باید ولرو، د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو. او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم په زده کړې کې نور مختصم. دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
په فرانسې کې میشت افغان مواصل پښتون ځیرک و چې د انټرنیټ لالاري افغان ځوانونو ته د نړیوالو پانتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چارې ورشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت راوستلی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. اسمت څارون په دې اړه تفصيلي راپور برابر کړی.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپل پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سور شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغه د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې پښپا ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي واخازي او زورونه نسته. د ډیر لوی هدف وو د خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزې سره مخ شي کړهونه لیدل او د ډیر لوی لاستراونه نه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی غزیر می چې دوی درلودلی هلته او امانات و با مفاد یا بی مفاد دا خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلای او شرکتونه هم نشي کولای چې کچېری هر عمر چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلای. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه 915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته به اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامل معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړو اوس په عملی ګامونه اخیستل کېږي ناست پاست سوي ټاپي لویه پروژه د مسینک پروژه کاسازر پروژه د ټاپ پروژه همداسې د ریل پټلۍ د غزولو څو پروژې
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په چیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وباله کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوې وي، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېده.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرف دله او بلبل خو کومکونه یو مقدار مرسته بهرنۍ مرسته یو مقدار را کمی شوی. خود تحولات را تک سره و ده طالبان و ده رژیم را تک سره ده اقتصادی بحران لا پیش رفته و که اوستون زیاد شوی. ده افغانستان پیسی په بهرنۍ بانکو که کنگل شوی، ده افغانستان بانکی ارتباطات ده نور نریسه پټه په ودری دل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتی لار وترل شو، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شو، له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 13 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغل حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه قربان نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. د مثال په توګه موږ ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، IMF ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده، نو هلمند یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
شاغلی حافظي وایي سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی چینو د چیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس و نه لري اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو سوي عزیزانو قدرمنو منوالو ته وړاندې کوم ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې ورستی وختو کې د هغو پیغامونو شمیر کم سوی دی چې په هغه کې به تاسو د ځینو پیدا شوي کسانو په حق له معلومات راکاوه، خو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو زموږ څخه دا هیله کړې ده چې د دغو پیدا شویو دوستانو په حق له پیغامونه دوی ته بیا هم تکرار کړو، ځکه چې دوی ټوله دغه پیغامونه نه دي اوریدلي او غواړي چې بیا یې ورته خپاره کړو. نو موږ د دغو اوریدونکو دغه هیله ترسره کوو او په دې خپرونه کې بلومړی ځینې هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شوي عزیزانو په حق له معلومات راکوي درته خپاره کړو، او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکو شویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کهله د زده رادو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته دوستانو ز کشمن ترخیلم د کابل ولایت د دې صاحب زول سوالینا دوستانو د ورکو شویو ځان خبرونه ته دا پیغام فیدم تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی ما بیا شپه کله زندانی او ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ وای زه ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1 بلش مارا دا 0 1 8 4 8 4 8 نورم وقتی نیستم خدای پامان
بلی. السلام علیکم بخبری ساکر حواجم دکن دهار ولایات سخه نازادی راجی طول همکاران وردون تو سلامون کن تجیشی لگی جور رو خوش خوشحال بی تو تنبوشی و علاق پیدا کردی چی تو پیزدونو سکال دی کې سره جوانه یم دې په دې ورځې د لشکرګان د کندهار تر غلې دي کچېړې کلیوال ما ځاغه او نه څور کښې دې بوج ما ته په دغه ټکو کې شمیره لري کولې سي 0 1 0 2 1 2 شمیره زلګا 0 2 2 2 2 2 2 2.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول د نورو دمک سلامونه او نیکې لرونه کوم تم له هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅکیږي چې دی وایي چې یو کال کې زوړ شوی یم چې څنګه چې دی تقریبا مې خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی زما نوم رتی ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازادي رادیو د خبرې روان.
سلامونه نیک هیل احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پریرم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادره کشوی و مونږ سره دی که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 2 3 3. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0.
قدرمن اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې ستاسو د ژوند په داسي بیا ځانو پاک لې معلومات راکاوه. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل په دې جمله کې وي نو اوس به هم راسو ستاسو د ورکو سو عزیزانو په حق لبه ستاسو را رسیدلي پیغامونه په ګډه سره وو.
مالیا دا زادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا واشا خون مسی دی د جوزجان ولایت دی د قوشتې د ولسوالۍ د ترمن ولدي د کلي دی. نامبرده دا تقریبا وخت نه چې کیږي زموږ سره غره کوي نشانه یې درلې چې پر اصل از معیوب دی راستن از پر بندو باندې زخمون لري، پر سنگل باندې زخمون لري، ګوتی چنګک دي. نو دغه کثیر امارات د مسولینو یا امارات اسلامي د شاسره بندي حمد الله مهرباني عامه د قبل مشت خبر راکی او کهار اور ته معلومي ام دې مشت خبر راکی مهرباني به خپل جایزه جن واخی، شیرینی جن واخی، مشت دې په دغه شمارو باندې زنګ وي 0 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ده او د پروګرام د چلوونکو ته روشن سره مې دا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
السلام علیکم. زه محمد خالق زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسیدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کی. موږ سړی په نامه د هاشم خان 55 کاله عمر لري. څلور میاشتې کېږي چې د کوره نه درک ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دی ما ته زنګ ووي د خدای د پاره 0 1 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 2 4 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 2 4 4. هر ورور مسلمان ته په دا اړه معلومات چې پر دا شماره دی موږ ته زنګ ووایي. کله په چاندا پسې ده په هغه پسه باندې ګوشي د پلار نومې روزي خان ده د یو جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو دی د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي او د ازادي راډیو د خیله کوز د ما پیغام نشر کې وسلام.
السلام علیکم. زه خنزار د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی چې سبا نومېږي د 14 کالو په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه درکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سبا په اړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي. 0 1 0 0 1 0 3 2 4 1 1 شماره یار بیا تکرارم 0 1 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو سلامونه. هم دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدمه. زما یو رکشوې دوست دی په نوم د حبیب دو د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې خارج خیوات ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي. وروستۍ تماز یې نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولې وو. له هغې وروسته څلور کاله کېږي چې نه درک ده. هر چاته پاک معلومات په دې شنه را اړیکې ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ 0 1 9 8 1 1 1 1. د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 یعنی 0 1 9 8 1 1 1 1 درې واره 1 1 0 1 9 8 درې واره. تر بیا ښه وختونه. خکسار خوستای.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیار یم تاسو ښه یاست. سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سحیل احمد په نوم نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما سره په حمدا بشمیره اړیکه ونیسي. 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 9 0 9 8 4 1 8 او یا هم بلش میرا 0 1 0 0 3 5 5 3 1 1 د شمیرې تکرار 0 1 0 0 3 5 5 3 1 1
السلام علیکم و رحمت الله و ازادی رادیو ته دا پیغام پردم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصر چې تقریبا څلور کال کیږي ورکسوي دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی عمر یې تقریبا 13 کال دی پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی سبقان وایي طالب العلم دی هر مسلمان ورو کې په هکله معلومات لري پر دغه څلور شمېرې دي موږ سره تماس ونیسي بې سیم شماره 0 1 0 1 1 3 5 6 سلام شماره 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9 اتصالات شماره 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1 اریباش میرا 0 1 2 1 1 5 9 5 8 2 2 والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشري
سلامونه ونی کیلې د رادیو د ورکسو اذان ټول پروگرام ته کومې له شبا ز جام پر یادې د هلمند ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی چې حضرت الله نه میز د زما کاکا زوی د کم از کم درې میاشتې د خپل کور نه درکته وي څوار نس کال عمر لري فن کالی پتان دي نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یم د خپل ځاغه لري زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم د سې شمیره ده 0 1 0 5 2 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 1 3 1 5 9 8 5 2 5
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز زه شلمنی ولایت سره په تماس کیم زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سپرینګ کورټ د خانقاه سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نه درکته وي دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مرسته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 1 0 3 0 5 5 4 5 او له شمیره 0 1 8 2 9 5 5 0 5 او له شمیره 0 1 2 8 1 8 9 0 8 1 دغه شمیره یو ځل بیا 0 1 10 5 4 5 5 سلام په احترام ازادي راډیو زنده‌باد
السلام علیکم دا ازادي رادیو په درمن اورینونکو رشید الله باوري ملخص لیدل ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورکشه وایي کاست معلومات کېږي د ماته پدیش مارې څنګه کیسه ده 0 1 0 9 5 9 5 او بار د 0 1 9 5 9 5 شماره بیا تکراروم 0 1 0 9 5 9 5 0 1 0 9 5 9 5 ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړئ نو سپین تاسو خو وخت واړم په مخه مخه
هر السلام علیکم د دې ولایت واشه د وایو لسوالې څخه زنګ در سوالې ما یو ورور دی چې ناداره کاوه تقریبا نه شکیږي ګل محمد میمیزی د شاهد نه کاوی چې لاس نه شکیږي ناداره کړی ما دا غلا ټلیفون شماره ده 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6
دا غنی د سلکو اسناره ده
سلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مسلمانانو عزتمنو زما یورور د صالح محمد په نام ورک سپلار نومې نظر ګل ده په قوم لزید دای چوپان په ګل صالح کې د کاریز په سیمه کې ورک شو روزي د داتیر روزي د 10 روزي په خلاوه نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچ کې یا یو ځای شپې یا یو ځای باغواني یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپېرو د مست معلومات راکې د حادثې نور نمبر صفر اویا نتنځوس فودیر تنور سو اولس یا صفر اویا نتنځوس شپودیر تنور سو اولس بل نمبر چې زما د مولوی محمد یوس په نامه چې دا غاز ما برادر ده صفر اویا ندیر یو اویا تنور سو ننس بیا صفر اویا ندیر یو اویا تنور سو ننس او دریم نمبر د امیرګل احون په نامه صفر اویا څلیرویس نشپېته یو سل و دیارلس صفر اویا څلیرویس نشپېته یو سل و دیارلس که هر چا یا مړ یا ژوندی یو درک په لاس راکوي 50,000 روپۍ جایزه هم ورکوونکی یم. و باب السلام علیکم پر خدای نسپارم خدای مې مل.
السلام علیکم زفی زلا انسم به المند لا تنح اشتراك بخدمه ده ما ماضي دي یو کال کی شنه درک د نیم شریف لاری د کار نیم عبد القیوم دی ولا سکان عمر اللي حل سوق یتعلم معلومات ریز ناصر په دغه دروش مې اړتون چې افغان د سین شمیره صفر ازیا گیش او تنزوس تلور سو تنزوس سلوش او اتصالات شمیره صفر اتا ایا نیمش شکوش پتا تلور سو تنزوس سلوش او روشن شمیره صفر دو ایا یو اتیا نا اتیا فلور سو یو اتیا
دوتو سید محمد بکنر رو دارد پایشی گرد رو سالی ویسو بینکن ما یو ترز دیو چی اون بارکشان میگی ورکتی دا دری چلو خالی کی گی چا تا پا دیش علا پا تا یه منتا پا دیش میرا زنگوش سی پا راوی شپک سالو ویت مازا و یو نوی اتا دیش حال شیرینی دی تر لاسه که او منتا دی زنگو.
السلام علیکم کوم شان ده هلمند ولایت مرجو له سلی څخه رود محمد شاه کنه ما دا وکاله چې د کورن نه راځل شوې دي کنده وش کاله ما لري تور سین نه کته جوان دي د پلان نه هم لم صفه خون دي د مشه زون نه دا ور شهر او بل د بل ور نه دا شهر کار شو چې دا هم ما لري یا د خپل ما راغاو دي نو لطفا نه مخه دي مخه دي کله ان شنو دو المسره سما شنو شي څه پر وې څه پر څنګه تلور دوا نه صفر دوا شماره تکراروم صفر و صفر پنځه څلور دوا پنځه نه صفر دوا د ازادي راډیو د کارکون څخه هم دا هیله لري چې ما پیغام په وار وار ونه شي چې تر څو زموږ مشکل حل شي نو موږ نه ځای کوم. السلام علیکم
شروع د موږ د هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو ورور ورک دی په ایران کې دی خو معلومات یې نشته د ایران څخه نه ادله کړې معلومات یې نشته وروره او د مرګ هوازای هم راغلې ده. زه دغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات یې بلال باز په نامه دی د سمد اکا زوی دی د بغلان د ولسوالۍ دی وروره هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووي چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پنځه چې پر دوا اته و دا واتساپ شماره ده چې پر و چې پر اته چې پر نه درې یو پنځه یو دا د واتساپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مست زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کندار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی هغه لیونی دی چې د کورن درا کړی هغه زما ورور دی او زما ورته دا سړی زنګ راوي او څومره نمبر نه دی سپ کړی صفر او سوا یو دی او پنځوس دنی دی شماره بیا صفر او سوا یو دی او پنځوس دنی دی دا غرور چې ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه به خپل ورځ تسلیم کړم.
هلو السلام علیکم د هلمند نه علاقه په سر نیولو ده ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده که هر څه مندل یا چیرې درک لري دا څه کال کېږي نه درک ده پر دغه شماره زنګ ووي صفر او سوا پر څلور نه سوا شپږ اته سوا اته اته на сауч пульсата автосовакая супер 8 порционор на сауч пульсата автосовакая хорошо.
درنو اوریدونکو د همدی ورستی پیغام پاوریدل سره ستاسو د نن ورځ دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1415.